اسلامی دولت وسلوال ڈلی یادائش دی حملی زموری من لیدا.
بشیر غاخنمو د دونی مبجو د خبرونو لنډی زاوري دوه اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی د ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د افغانستان په مفاهمتي عمل او د غلړ کې د طالبانو لخوا د مذاکراتو نه په انکار لیکلي. د سلسله کې جنگ ورسپانو وایي چې د سلور اړخیزه کمیټه د مسلسل غونډو رستو امکان چې اسلام آباد کې کیدونکو غونډه کې به طالبان نمائندگان هم کینی او دا راز به مفاهمتي عمل مخ په وړاندې روان شي، خو عین په اخیری موګه طالبانو مذاکراتي عمل کې د ګډون نه انکار وکړ او وی ویل چې تر څو امریکا د دوی خلاف جنگ نه وي ودرولې او د دوی قیدیان یې نه وي خوشی کړي تر هغه مذاکرات کې ناستل ګران دي. اداري مخ کې وایي چې د مذاکراتي عمل د پاره د نورو ملکونو ترڅنګ پاکستان خپل پوره کوشش کړي او پوځي او سیاسي مشورواله د افغانستان دوره هم کړي. دا راز امریکایي صدر هم د افغان ولسمشر سره په ویډیو لینک خبرې کړي او د مذاکراتي عمل کامیابی لړکې د خپل خوا د مرستې ژمنه کړي. د دې ترڅنګ ځینې ورسپانو خپل اداري د چیف جسټس انور ظهیر جمالی په خطاب لیکلي چې وایي پاکستان کې ځینې خلکو د جمهوریت په نوم په وسایلو قبضه کړي او اتش په تکالو کې پاکستان یو فلاحي ریاست جوړ نشو. دغه لړکی ایکسپریس ورسپانه د نوموړي د خلیلی کی چې د غلطو پالیسو په وجه مونږ مشرقي پاکستان او بیلو او داشان اوس هم د جبه علاقې مذهب او قومیت په نوم خلکو کې تفریق کولی شي او ملک په مختلفو درجو کې ویشل شوی دی. اداریه مخکې د چیف جسټس په حواله وایي چې پاکستان کې قانون موجود دی، خو رستو ناس لوی خلک د قانون عمل درآمد لار کې خندان پیدا کوي او دغه وجه دا چې عدلیه هم خپل کار په چټکتیا سره نشي کولی او په زرګونو مقدمه د زنډ ښکار دي چې ورسره خلک ذهنی جسمانی او مالی اذیت سره مخ دي. 2009 کې حکومت یو جوډیشل پالیسی جوړه کړې و چې ورسره به خارونو کې د مصالحتي کمیټې د لار مسلې حل کولی شي، خو د بده مرغه په هغه هم عمل درآمد ونه شو. اداري اخره کې وایي چې د چیف جسټس ټولې خبرې په خپل ځای صحیح دي. که ملک ته مخلص قیادت په لاس ورشي او د هر چا احتساب وشي، نو هیڅ وجه نشته چې دا ملک د ترقی نه پاتې شي. د دې لپاره ضروری ده چې هر تن او هر اداره خپل فرض په ایمانداري سره ترسره کړي، په قانون عمل درآمد لپاره اقدام ماتوشی، د ججانو سره سره د پولیسو وکیلانو او نور خلکو هم په خشان روزنه وشي، نو ورسره به ډېرې مسلې ختمې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې الجزیره ټلویزیون لیکي کچرې پاکستان افغان طالبانو د خبرو میز ته پر راوستلو کې ناکام شي، نو دغه به د سیمې امنیت ته سخت زیان ورسوي. بلخوا وال سټریټ جرنل لیکي د فروری په پای کې د قطر په دوحا کې د افغان حکومت یوې ډلې د طالبانو له غړو سره لیدلي. د دغې دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي تمه ده په روانه اونۍ کې د افغانستان د سولې په اړه د مذاکراتو بل پړاو په اسلام آباد کې ترسره شي. که چیرې په دغه خبرو کې پاکستان د طالبانو په راضي کولو او دوی د خبرو میز ته په راوستلو کې ناکامه شو، نو دغه ټولې هڅې به هیڅ ګټه ونه کړي، ځکه چې طالبانو په خبرو کې د ګډون نه کولو ویلي دي. الجزیره لیکي که طالبان د سولې په دغه مذاکراتو کې ګډون ونه کړي، نو دغه به نه یوازې د سیمې امنیت ته نقصان ورسوي، بلکې ورسره به پاکستان خپل دا باور هم وبیلی چې ګنې دوی طالبان د خبرو میز ته راوستل شي او یو ځل بیا به د پاکستان د خپل گاونډي هیواد افغانستان سره اړیکې د کړکیچ اخکار شي. له دې سره سره به افغان ولسمشر اشرف غنی هم په هیواد کې دننه له نیوکو سره مخامخ شي چې له پاکستان سره په دغه خبرو وخت ضایع کړ چې پرې له وړاندې نه د طالبانو سره د مرستو کولو تورونه دي. په افغانستان کې له وړاندې نه وسلوال بریدونه زیات شوي دي. طالبانو په دې وروستیو کې پر ځینو ولایتونو او ولسوالیو هم کنټرول ترلاسه کړ چې دا ښکار کوي دغه وسوالې ډلې اوس هم د سیمو د نیولو توان لري، او کچیرې په افغانستان کې شخړې زیاتې شي، نو له دې سره به چین او امریکا پر اسلام آباد پر روان وخت کې باور ونه کړي. بلخوا په پاکستان کې ولس داسې باور کوي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف غواړي د هیواد ترهګري ختم کړي او افغان طالبان له خپلې خاورې وباسي. وال سټریټ جرنال بیا لیکي د فبروري په پای کې د قطر په دوحه کې د افغان حکومت یوې ډلې د طالبانو لغړو سره لیدلی او د دغه هیواد د سولې د عمل په اړه خبرې کړې دي. یو افغان چارواکي واسټری جرنال ته ویلي دغه خبرې د بازابطه مذاکراتو د پیل په اړه وی چې څنګه به دواړه غاړي د تیر کال د خبرو د ځنډېدو وروسته یو وار بیا دغه عمل پیلوي. خو بیا د تیر خالی په ورځ طالبانو په یو بیان کې ویل دوی داسې د خبرو په یو عمل کې هم برخه نه لري، او دا چې ملا اختر منصور له یوې ډلې لخوا هم دا اختیار نه لري چې د خبرو په دغه عمل کې برخه واخلي. که څه هم طالبانو په دغه خبرو کې د ګډون نه کولو ویلي دي، خو ځینې افغان او نړیوال چارواکي او د طالبانو ډلو ته نږدې کسان وایي د طالبانو ځینې مشران غواړي دغه خبرو ته حاضر شي. بلخوا د افغان ولسمشر دفتر د طالبانو له غړو سره په قطر کې د خبرو کولو تردید کړی او وایي دوی په دغه هیواد کې د سولې د پرځای کېدو لپاره ټولې لارې استعمالول غواړي چې په هیواد کې د تشدد مخه ونیول شي او ولس یې په یوې آرامه ټولنه کې ژوند وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې ته راړو. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ډاډ ورکوي چې د ټاپي پروژې کارونه په منظم ډول مخته روان دي. دغه وزارت ویان د یک شنبه په ورځ د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې دا مهال د یادې پروژې پاړوند مسؤل کسان په درو بیلابیلو برخو کې کار کوي. په همدې حال کې افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د ټاپي پروژې د بریا لپاره باید خلک له دولت سره همکاري وکړي. نور تفصیل نجیا صافی ناورو.
د افغانستان د قانونو وزارت وایي چې د اړینو هوکړه لیکونو لاسلیک کول، په نوي تشکیل کې د حرفوي کسانو استخدامول او د عامه پوهاوي د پروګرامونو دوام هغه درې اساسي مسایل دي چې د ټاپي پروژې په برخه کې په منظم ډول مختزي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل که چیرې د ټاپي پروژې په برخه کې کارونه همداسې مخته ولاړ شي، دا پروژه به په 2000 میلادي کال کې بشپړه شي.
د ټاپي پروژې د چارو د پرمخ بیولو لپاره په درې پړاوونو کې کار جریان لري، او که چیرې په همدې ډول دوام وکړي په 2000 میلادي کال کې به د ټاپي پروژې کارونه پای ته ورسیږي، او موږ به له دې نه لیکې څخه د ګازو د انتقال شاهدان ووسو.
خغلی نوري وویل چې د پنګونې د هوکړه لیکونو د غازو د نلیکې د مقرراتو د سیستم ترانسپورت او نورو موضوعاتو په اړه تیر اونۍ د ترکیه په استنبول ښار کې یو ناسته هم ترسره شو چې د ټاپي پروژې د کارونو اساسي برخه جوړولې. د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د عامه پوهاوي پروګرامونه د دینی عالمانو، قومي مشرانو، د پرختی شوراګانو د رئیسانو او خلکو په همکارۍ په هرات کې عملي شوي او ټاکل شوي چې په کندهار، فراه، هلمند او نیمروز کې هم دوام پیدا کړي. د ټاپي پروژې کار د روان کال د قوس د میاشتې په 22 نیټه په رسمي ډول پیل شو، او ټاکل شوی چې دا پروژه د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته انتقال کړي. دا پروژه 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې نږدې 215 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. افغان کارپوهان بیا د دې پروژې د بریا لپاره له افغان حکومت سره د خلکو مرسته ضروری بولی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس تاسو پام یو بل موضوع ته راګرځو. د خبرونې په دې برخه کې ورزو بنو ته په بنو کې د بنو سیمه خلک بیا وای چې د بنو خار د سړکونو او کوڅو د خراب حالت لامل دوی ته سخت ستونزې دي. دوی وای چې باران د خدای رحمت دی، خو د دوی لپاره ځکه رحمت شي چې له خار د اوبو د بهر نه وستلو مناسب بندوبست نه دی شوی. نور تفصیل عمر دراز وزیر ناورو.
خیبر پختونخوا ضلع بنو خار اوسېدونکي ګیلمن دي چې خار کې دننه او بهر سړکونه او کوڅې کڼ کپر پرتې دي، او د خار ګنده اوبه پر سړکونو بهیږي. دوی وایي د خار د سړکونو او کوڅو جوړولو لپاره چې کم فنډز راغلي، نو د بنو نه د کامی او صوبایي اسمبلی غړي د یو بل سره د ترقیاتي کارونو په فنډز په جنجال دي، او د خار دننه سړکونو د بیا رغونې کار ودرېدلې چې له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي چې باران وي نو ټول بازار د اوبه او کیچړو نه ډک شي. خریان وایي
خانه جی گل منوم دا لوی تکلیف دا دے شمماد خان تعمیر سول کای دورانی صاحب تعمیر سول کای کہ تو سے خپل سیاست سره کای ہے خو پمیون سے دا خور غریب خلق مچ تے یہ دا خیم پنڈینا چ بانی دے پر شو وی دی دا سڑک دا نالی دا پنڈینا دا پانی مون استعمال شی دے نالی نا گنگیر چ گیری پروڑے سے گنگی ہونے پرتے دی
زه نام لا کلانی مش خو ول چ پیټی ول وچنج رو والی خو چنج می رس شای ونلی دا هغه سڑک پانا تا بشل ایروډ خدا سے خال دا کنا چریش کیا تا پکڑلے او گاڑیون یا تا پکڑل تے دا خط تا وګر دم چ کھڑے دی پشه او دی خپل ش سرا ورتا شو دی چ یو جوړای خپل اوتے چ نو وی جوړاوے دا مل تا په بانی دا راخ مو کو
وهاب خان منو مادو ایم پی گون چ دی نن په پشاور په اسلام آباد شه پروت دی بیگاما بيدار دا میر دی تا دا یو وڑی کا غنده فریاد کای چ دی خپل کیم دا جنگ جگاڑا شری کڑی رو سیاسی دا جگاڑا دا فلحال بان کی او دا کیم فنڈینا چ روغلی دی دا فنڈینا رب میر دے پر استعمال شی
پ دی اڑا مو چ کلا دا بنونا دا قومی اسمبلی غڑے او وفاقی وزیر اکرم خان دورانی او دا صوبائی اسمبلی غڑے شاہ محمد سرا خبر وکڑے نو دو یو وایل دا خار پ سڑکونو بازار کار پیل شی او ټول سڑکونو او کوسے با جوړی شی اکرم خان دورانی دا هم ویل بنو یې خپل خار دے او خار تاراتلون کی ټول سڑکونه یې ډبل یعنی دوا طرفه جوړ کړي نو دا خار دننه سڑکونه به هم د خلکو د غوښتنو سره سم پنیز دی ورځو کې جوړ شي بنو سیان غوښتنه کړي چې کمې پیسې د خار د رغونه او سڑکونو جوړولو لپاره منظورې شوي پاغه دې زر کار پیل کړي زکه چې د دوی په وینا د خار سړکونه او کوسه په بد حال دي چې د دوی ژوند یې مشکل کړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د سولې پر لو
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم چې دی ولی زیاته دي
هر تر هغه بدرنګ زکه چې داغه مینه لژوند د سرنست د
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور غور بند کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اردن کو ستاسو پام د کرکټ په اړه یو راپور تر راغروم د کرکټ نړیوال کپ لړکی د امنیت د جاج اخیستو د پاره د پاکستان یو ډله د هندستان په سفر ده او حکومت وایي د دغه ډلې د سفارښتو پر وړاندې فیصله وکوي چې آیا خپل کرکټ لوبډله هند ته ولیږي کنه خو کارپوهان وایي حکومت مخکې نه فیصله کړې او لوبډله به هندستان ته ځي په دغه اړه د اسلام آباد ریاض مساخیل دا تفصیل راکړي
د کرکټ شلوریزا یا ٹی ٹوینٹی نړیوال کپ کې د پاکستانی لوبډلې د حفاظتي اقداماتو جاج اغستو د پاره د ایف ای ای د ډایریکټر په مشرۍ کې یو ټیم د هندستان په سفر دی سکیورټی ټیم کې د پی سی بی او پاکستان های کمیشن یو یو غړی هم شامل دی دوی به د هماچل پردیش وزیر اعلی او درمشاله پولیس مشر سره ویني او هغوی سره به پاکستانی لوبډلې ته په ورکوونکي سکیورټۍ د خبرو وروستو خپل رپورټ حکومت ته وړاندې کوي د کومې وروستو چې بعد د کرکټ ټیم لیګلو یا نه لیګلو فیصله کیږي په داسې حال کې چې لوبغاړو ته دړکې ورکړی کیږي آیا دوی په سم ډول خپل لوبه کولی شي په دغه اړه راته د پاکستان کرکټ یو پخوانی لوبغاړي او کارپوه سرفراز نواز وی
دا دمکې د مختلف قسم دي د دین وړاندې چې د جنوبي افریقي لوبډله هندستان ته تللې و دوه میاشتې وړاندې نو هم دا قسمه احتجاجونه کېدل او هغوی لوبه ته نه پریښودل کله چې دا قسمه صورتحال وي نو په لوبغاړو نفسیاتي دباو راځي تماشبین هغوی په سیناری وهي په بوتل یې ولي نو دې سره ستاسو د لوبې ډیره برخه کمزوري کیږي
د ذکر دا چې د کرکټ نړیوال کپ په روانې میاشتې د اتمې نیټې نه هندستان کې شروع کیږي کم چې بعد تر دریم اپریل جاری وي او د غلړ کې ټاکل شوې ده چې د هندستان او پاکستان ترمنځ بعد د مارچ په 19مه درمشاله کې میچ کیږي خو د هندستان ځینې ډلو لخوا دړکه شوې چې دوی به دغه میچ ته نه پرېږدي ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت راغلی د ونې د خبرونې مشالونه. اوریدونکو مشالونه زموږ د خبرونو هغه لړۍ ده چې تاسو پکې د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د ملګرو د ژوند او زیار په اړه اورئ. د نن په خبرونه کې د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز عبدالاکبر خان اکبر په اړه معلومات درکوو. دا خبرونه شاهین بونیرې وړاندې کوي. نو راځئ چې واورو مشالونه.
ستړي مشاوریدونکو شاهین بونیرې ما او په مشالونه خبرونه کې تاسو ته هرکلی ویم. د نن په خبرونه کې د پښتنو د سیاسي او قومي تاریخ د لوی مبارز عبدالاکبر خان اکبر په اړه باندې اورو. عبدالاکبر خان اکبر په کال 1899 کې د چرسدی په مرزو کلی کې د عبدالقادر خان کره زیږیدل. هغه د پښتنو د محمد زو قبیلې سره تړاو لري. هغه خپل لومبیز د کړې په عمرزو کې وکړي او په کال 1909 کې د پیښور په اسلامیا های سکول کې داخله واخیسته. په دغه سکول کې هغه د خپل استاد تاج محمد خان د کار او زیار نه الهام اخسته. تاج محمد خان بیا وروسته د حاجی صاحب تورنګزی په ملګرتیا د ازادۍ په تحریک کې ډیر مهم کردار لوبولی و. عبدالاکبر خان په کال 1918 کې د لسم ټولګي امتحان پاس کړ او نور زده کړې د پیښور د تاریخی اسلامیا کالج نه وکړې. عبدالاکبر خان اکبر د زده کړو سره ډیره مینه وو. په سیمه کې د روانو د ازادۍ د تحریکونو د هلو ځلو نه به ځان خبر ساته. په دغه وخت کې په کابل کې انقلابي هلې ځلې په جوبن کې وي او په هند کې د ازادۍ لپاره بیلابیل تحریکونه پیل شوي وو. عبدالاکبر خان اکبر په کال 1919 کې د خپل یو بنګالي استاد په مرسته د ورس په نوم د پښتو ژبې یو مجله هم خپروله. دغه د ژوند او کار په اړه د پښتو اکیډمي استاده ډاکټر فرخنده حیات وایي
د کلین لکه یو خو کام والا مطلب ډیر جداد او ډیر ماړه خلک دي. دا نو هغه سره د ځخان سره مختلف هغه کیږي نو وخت تیر کړو. بلکې د هغه په وخت کې چې کوم ازاد های سکول نه شروع شو په دې کې د دوی ډیر کنټریبیوشن وو. دغه شان د دې لپاره چې کومې ډرامې لیکلې کېدي لومړی ډرامه درې یتیمان چې کوم دوی سټیج کولې هغه وخت پاچا خان دوی دوی په خپل سکولونو کې هغه کولې. دغه ډرامې به زیات کړتي نو د عبدالاکبر خان اکبر لیکلي او دا درې یتیمان ډرامه یادېږي چې لکه مطلب لومړی دا ډرامه وه چې دا دوی پښتو لپاره لیکلې وه او هغه سټیج کړې وه په سټیج باندې او په پښتنو باندې لکه دا وخت دومره اثر کړو چې وی چې د دې د ډرامې وکړه سټیج کې دینو باقاعده پښتنو باندې چې بیا کوم ناڅو نوې بوت پر جوړول مختلف لکه مطلب دې د شناخت دی چې موږ ته د پښتو د ډرامې بابا دم دغه باندې تقریبا دې تعارف کولی شو نه چې ابتدا دې د پښتو د ډرامې د عبدالاکبر خان اکبر نشوي. دا
په اسلامي کالج کې د زده کړو نو وروسته هغه علیګړ ته لاړ او په جامعه ملیه کې داخله واخیسته. په دې موده کې هغه د خلافت تحریک د مشرانو سره په تماس کې وو او د خپل وطن د ازادۍ مبارزه یې کوله. د ملکن پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امنوایی د باچا خان ټول ملګري د خپل تحریک سره مخلص وو خو په دوی کې عبدالاکبر خان اکبر د پښتنو په اصلاح او سیاسي شعور کې ډیر مهم کردار لوبولی دی. نوموړی زیاتوي
عبدالاکبر خان اکبر هم څنګه چې لکه نور خدای خدمتګارو د باچا خان نږدې ملګرو په هغې کې یو د عبدالاکبر خان اکبر هم د نورو خدای خدمتګارو په نسبت باندې د ده څه خاص خصوصیات وو د دې تحریک په حواله باندې او د دې خدماتو په حواله باندې. یو خدا چې دا د باچا خان تقریبا همزولی وو بادشاہ خان او د دې په عمر کې به تقریبا د 30 کال لپاره خو چې دې ته کشرو نو په دې وجه باندې دا سره ډیر نږدې پاتې شوی. کله چې اول دوی د سکولونو کم سلسله شروع کړه د آزاد سکولونو د پښتنو د بچو لپاره په اوتمانځو کې چې دوی اولنی سکول کولاو کو نو په هغې کې هم ورسره عبدل اکبر خان ملګری و. د هغې وخت سره که مونږ وګورو نو د تعلیم په حواله باندې دا یو ډېره زیاته د پښتنو لپاره بلکې د دنیا په مثال کې به مونږ داسې وایو چې په هغې وخت کې لکه داسې مثال به مونږ ته ډېر کم په لاس راشي چې په داسې سیمه کې چې هلته انګریزانو د دې سکولونو د دې تعلیم د پښتنو د یو ډېر قسمه مزاحمتو دا یې ختموله. د هغې باوجود هم دوی په رضاکارانه طور باندې دا سکولونه چلولي دي. بله په دغه وخت کې چې دوی کوم د معاشرتي لحاظ سره وکتل د پښتنو چارپېچلته نو ډېرې داسې مسلې وو چې د هغې د وجې نه پښتانه ډېر زیات په تکلیف او مصیبت کې وو لکه رسمونه رواجونه بې ځایه دښمنۍ تربګنې. نو په هغې کې دوی انجمن اصلاحي په هغې نه په نوم باندې چې کوم تنظیم جوړ کړو یو اصلاحي نو په هغې کې هم بنیادي کردار چې وو هغه ورسره د عبدل اکبر خان اکبر پاتې شوی و.
عبدل اکبر خان اکبر په کال 1900 کې د لکونو پښتنو سره افغانستان ته هجرت وکړ او د هغه ځای بیا د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته لاړ. په تاشخند کې د ازادۍ د نوموړو مبارزینو ایمن رائے او مولانا عبدالرب برق سره ملاقاتونه وکړه. عبدل اکبر خان د خپل دې سفر حال د وی سفرنامې په شکل کې لیکلی دی. په دغه اړه ډاکټر نورالبصر امن وایي
بل چکلہ د هغه ټیم کې د هجرت کم تحریک او پاغه سلسله کې عبدل اکبر خان اکبر مو چې د لاړ ول افغانستان ته بیا ترکمنستان ته ورسته لاړو بیا د ایران په لار باندې واپس راغی. نو دغه سفرنامه دی ولیکله د روسي ترکستان په نوم باندې سفرنامه ولیکله او د دغه سفرنامې څخه حصہ چې دغه د کالجونو د پښتو په نصاب کې هم شامل ده. ډېر زخیم سفرنامه ده، ډېر یو تاریخي دستاویز دی چې په دغه وخت کې څه کېدل په دغه ملکونو کې نو د هغې پوره پوره معلومات پکې دي. روخانیان او د مغولو تاریخیان په نوم باندې یو کتاب هم لیکلی دی چې دغه موږ ته د روحاني تحریک هغه چې کوم صورت حال دی ادبي سیاسي هغه زموږ مخې ته دي. بل اوس د دې یو کتاب چاپ شوی دی د برصغیر په ازادۍ کې د پښتنو برخه. نو په دغه کې د هغه وخت چې کوم واقعیت وو د ټکر چې کوم واقعیا شوی وه د قصه خوانی کوم واقعیا شوی ده د بابړې کوم واقعیا شوی ده او د جیلونو کوم خدای خدمتګاران چې کوم انګریزانو جیلونو ته بوتلل په کم تعداد سره دی یو په دغه کتاب کې یو ځای لیکي چې یاره په یو وخت کې 15 خدای خدمتګار چې دی هغه هریپور جیل ته راوستي شوی او جیل په تنګ شو نو عرضي طور هغې هلته کې انتظام وکړو. نو هلته هم په جیل کې هم بیا ډېره خپلې ادبي سرګرمۍ چې په مختلفو شکلونو کې هغه جاري ساتلی دي.
عبدل اکبر خان نه یوازې یو قامی مبارز و بلکې د پښتو ادب په میدان کې هم ډېر خدمتونه سرته رسولي دي. هغه د هغه وخت د ستر قامی شاعر او ماهر تعلیم فضل محمود مخفي سره په ملګرتیا پښتو شعر او نثر لا نوي فکرونه راوړل. پوهان وایي چې دوی دواړه په پښتو کې د انقلابي شاعرۍ سرخیلان دي. د عبدل اکبر خان اکبر د ادبي خدماتو په اړه د ډاکټر زبیر حسرت ناورو
تاریخ خوندی وو دغه وجه وه چې هغه د پریس نه راوتی نو چې حکومت هغه وتلی خوا ده پراخه دغه یو پرې زموږ سره شوې ده چې هغه ډېر کم ملایږي او ادبي پنګ د هغه یو بل کتاب دی 1908 کې چاپ شوی دی صدارتی خطبې هم دي او سالانه جلسو کې چې کومې اعتداد مصر کتاب دی. بل تحقیق او تنقید کتاب چې کوم دی ډېر اهم کتاب دی او خلکو ته ځینې حوالې هم ورکړي دي. روحانیان د مغولو تاریخیان اسلام او مسلمان دا هغه یو بل کتاب دی. سرحدات چې کوم دی دا یو بل کتاب دی. روحانی ترجمہ ہم کرے گا مولانا روم مصنوعی ترجمہ پختہ کی پڑھی گئی کرے گا.
په کال 1920 کې عبد الاکبر خان وطن تستون شو او د بادشاہ خان سره د آزاد سکولونو جوړولو ته ملا وتړله. هغه د بادشاہ خان سره په شریک ډېر وخت تیر کړ او سوزله د خپلې قومي مبارزې لکبله په بند هم محکوم شو. هغه یو ځل د انجمن اصلاح افاغینه مشر هم پاتې شو. په کال 1929 کې د سرحد د ظلمو د جرګې مشري کوله. ډاکټر فرخند حیات وایي د قومي مبارزې په وخت په ځینې موقعو د عبدالاکبر خان اکبر او د هغه د ځینو ملګرو د بادشاہ خان سره سیاسي اختلاف هم پیدا شوی وو. هغه زیاتوي
عدم تشدد پر دغه باندې د دوی له کوم سره اختلافات پیدا شوی چې کله بادشاہ خان له هندستان ته لاړ او ګاندھی سره ملو شو او چې بغیر د خپل مرګرو د پوسټ پښتنې نه د خپل لکه دغه چې نو اغي سره شو کو وغي سره د اغي په دغه باندې یو ځای شو نو چې دلته کې بیا دی ټول چې کوم مرګري دی سره یو ځای نو دی دا خبره ډیره مایند کړې وا او دی وی چې دا کوم مطلب دا خو زمونږ د ارث دی دا خو د پښتنو لپاره وو دا خو دې لپاره نو چې موږ د لکه خپل زمونږ یو خپل پہچان او یو پیژندلو په کار ده او بل عدم تشدد د غچونه دی نو قایله نو ځکه په دې باندې دوی سره مختلف ملګرو یو څو کسانو چې هغوی د دې نه بیا بیل شو او خپل یو دغه بیل جوړ کړی وو.
عبد الاکبر خان اکبر په کال 1900 کې د اته اویا کال په عمر کې د دې فانی جهان نسترګې پټې کړې او په خپل کلی عمرزو کې خاورو ته وسپارل شو. د ژوند په آخري ورځو شپو کې د مولانا رومي د شعرې ترجمه هم وکړه. د هغې د ژوند د آخري ورځو شپو په اړه یو ځل بیا د ډاکټر فرخند حیات ناورو.
دی خو اخری لکه دی خپل دور سره د دی یو لور دا ډاکټر اسمت اکبر دلته حیات باد کې اوسېدله او لکه اغي هغه وخت ته کې مستی کې و دا لور عبادت نه کړي او دا پلار پلار سره به وا او دا خدمت خدمت کوي نو لکه اخر وخت کې نو بلکې دی وی چې د مرګ نه هم لګه مدمخ کې مسندی او دغه ترجمه کړو د دی یو کتاب چې هغه ناچاپ دا شروع د هغه وخت ناچاپ او بیا اوس لسته یې زیچاپ کو د برسویل پاکو هند په ازاده کې د پښتنو برخه زما د جون سره تړلې حالات.
اوردونکو دغه واز منګه د نن خبرونه روانه ونه بعد پښتنو د قومي تحریک پاړه باندې د یو بل مشر پاړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خپرونه